رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت په خبرونو کې اول خبر دی چې یوناما ویلي دی په افغانستان کې د سولې او ثبات په تامین کې اساسي خنډ اداري فساد دی. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په یو زندان کې د تاوتریخوالي له امله 22 تنه وژل شوی دي او ټاکل شوی دی چې په دې هفته کې د امریکا د کانګرس غړو ته په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي استحکاماتو په حق له مفصل معلومات ورکړ شي. د خبرونو نروسته په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د جرګې د رئیس لپاره د بیا رایګیری وشي.
رحماني صاحب 500 یو جمعره نه داخسته، مطابق د اصول وظایف داخلي انتخابات باید دوم راوند تراشي.
د پکتیکا د برمری په ولسوالۍ کې سالور خوونځي چې لس کاله مخکې د ناامنۍ له کبله تړل شوی وو نن پرانستل شوی دی.
خلکو د سیمې د اوسیدونکو مرسته باندې بیا فعال شول، نو دا د ولسونو لپاره او د مو لپاره یو ښه زیری ده.
او د امریکا په یو شمیر ښارونو کې طوفانونو تلفات اړولی دي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې اول د دې ساعت خبرونه واورئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن هم د افغانستان د پارلمان د تالار دروازه تړلې وه. دا درې مورز ده چې د پارلمان د ریاست په څوکۍ جنجال روان دی. یو شمیر وکیلان وایي چې د پارلمان د ریاست د څوکۍ په سر د روانې شخړې د اواري د پاره د پارلمان د 126 وکیلانو د لاسلیکونو غونډول شروع کړي دي. د 110 وکیلانو لاسلیکونه یې اخیستي، د پاتې 1400 نورو هم اخلي. په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي عبیدالله کریمزی داسې ویلي دي:
د لایحې وظایف داخلي له مخې 126 امضاوې 50 جمعیو پوره کوي، او د 50 جمعیو امضاوو کړل عینې د یو موضوع د تصویب حیثیت لري.
ولسی جرګې تیره ورځ د روان وضعیت د ختمولو لپاره یو کمیسیون ټاکلی و. د دغه کمیسیون کار تر نن ورځې پورې نه دی معلوم شوی. یو شمیر وکیلان وایي چې حتی د دغه کمیسیون پریکړه هم ورته د منلو وړ نه ده. ولسی جرګې وړم ورځ د ریاست لپاره انتخابات کړي دي. میر رحمان رحمانی 123 رایې ترلاسه کړي دي، په داسې حال کې چې د جرګې د ریاست لپاره نصاب 124 رایې ښودل شوی و، خو دا چې ټولې رایې 234 وي، نو د جرګې موقت رئیس رحمانی د 123 رایو په لرلو د جرګې رئیس اعلان کړ، مګر جنجال لا هم ادامه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په تامین کې اساسي خنډ اداري فساد دی. یوناما د اداري فساد سره د مبارزې په کلنی رپورت کې ویلي دي چې فساد په افغانستان کې داسې کړکیچ منځته راوړی چې د سولې خوځښتونه د خطر سره مخامخ کړي. په دې رپورت کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه باید د روڼتیا او عدالت په اساس وشي. یوناما د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې د حکومت هڅې ستایلي، خو وایي ټول بنسټونه باید د فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي. د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا یو ځل بیا د سرپرست حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر نن خبریالانو ته ویلي دي کچېری جمهور رئیس غنی د جوزا په اوله نیټه د افغانستان اساسي قانون ته درناوی ونی کی او خپل کار ته ادامه ورکړي، دا به د سیاسي بې ثباتۍ عامل شي. خاغلی اتمر ویل:
د هغه نهاد سره چې دا مسولیت نه لري نظر غوښتن په خپل نقض د قانون. زموږ محترم حقوق پوهان وای په دې نظریه کې سلیقهي برخود سوی، یو بند یو شپېته به بعدي اخیستل سوی دی، دویم بند ته توجه نه ده کړی.
خاغلی اتمر زیاته کړه چې دغه حکومت سولې ته ژمن نه دی او هڅه کوي چې تر انتخاباتو پورې د سولې مخه ونیسي. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په یو زندان کې د تاوتریخوالي له امله 22 کس وژل شوی دي. د تاجکستان د عدلی وزیر ویلی دی چې دا پیښه په دغه زندان کې د داعش د وسلوالو زندانیانو د بلوانه وروسته شوې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپورټ لمخې په وژل شو کسانو کې درې تنه د زندان ساتونکو او نه وشتنه زندانیان دي. د تاجکستان د عدلی وزیر ویلی دی د داعش وسلوالو زندانیانو چې چړې او چاقوګان ورسره وو لومړی د زندان درې ساتونکو او پنځه زندانیانو وژل او وروسته یې په زندان کې بلوا شروع کړه. نوموړي زیاته کړه چې وروسته پولیسو سالی رشنور بلوا کوونکي زندانیانو وژل. تاجکستان سمه د مخکې داعش ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه اعلان کړه او په خپل هیواد کې د دغه ډلې په فعالیت باندې بندیزونه ولګول. د پاکستان مرکزی بانک نن د دوشنبه په ورځ د خپل سود نرخ 12.15% تولر لوړ کړ. بانک خبرداري ورکړی دی چې انفلاسیون زیاتیږي، د تیلو بیا لوړیږي او دغه اصلاحات هم د نړیوال وچی صندوق د پورونو د بخلو لپاره لازم دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په پام کې ده چې د روانې هفتې په ترڅ کې د کانګرس غړو ته په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي استحکاماتو په هکله مفصل معلومات ورکړل شي. په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اداري غوښتې دي چې د ایران د ګواښونو په هکله معلومات ورکړي. د دې خبر تفصیل تاج امینیار لولي.
د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو پر ضد دا ولسمشر ټرمپ د اداري خبرو او عمل د خطر زنګونه وهلي دي. له ایران سره د جګړې په اړه ولسمشر ټرمپ یو ټویټ کې لیکلی دی، که ایران غواړي چې جګړه وکړي نو دا به په رسمي ډول د ایران خاتمه یا پای وي، بیا هیڅکله امریکا ته ګواښ ورنه کړي. په عراق کې د امریکایي قواو یو پخوانی قماندان دا ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې د ایران رژیم نه بلکې چلند یې بدل کړي. تیره اونۍ اړونده ادارو د کانګرس له رهبرانو سره محرم معلومات شریک کړي دي. په پام کې دا چې په راتلونکو ورځو کې نورو دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو وکیلانو ته هم توضیحات ورکړل شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي په چینایي اموالو د هغه د حکومت د مالیاتو وضع کول د دې سبب شوي چې اکثریت تولیدات اوس د چین نه ویتنام او د آسیا نورو هیوادونو ته انتقال شي. ترامپ ویلي د چین سره هر ډول تجارتي قرارداد به د سم نیمایي قرارداد په معنا نه وي. تیره هفته د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه، ترامپ ویلي دی امریکا او چین ډېرې قوي تجارتي الیک او توافق درلودل او خه قرارداد کېدو، خو چین په وروستۍ شیبه کې بدل کړ او د ورباندې ګمرکی مالیه لوړ کړه. مګر چین وایي تر هغه به د امریکا او چین ترمنځ تجارت اړوند خبرې پیل نشي تر څو چې واشنگتن خپل دریز بدل نکړي. په سویډن کې یو سوریایي سیاسي پناغښتون کې د لدې کابل د 12 کال بند سزا واورول شو چې پلان یې درلود په کوپنهاګن کې یو یا ډېر چاودنی وکړي او هر څوک چې په مخ ورشي په چاقوګانو وهي. د کوپنهاګن د ښار محکمې نن د دوشنبه په ورځ ویل چې موعد الزبی دغه دوه دیش کلن سړی چې د اسلامي دولت د ګروپ په خاطر دغه پلانونه درلودل محکمې تیر میاشت مجرم ګڼلی و. سویډن نن د دوشنبه په ورځ رسمي درخواست کړې ده چې د ویکیلیکس د شرکت رئیس جولیان اسانج چې اوس په لندن کې بندي کی. سارنوالې ایوا میری پیرسن نن په یو بیان کې ویلي دي چې هغه رسمي درخواست کړې ده چې اسانج دی چې ویل کیږي په ناموس یې تیره کړې ده په غیاب کې بندي کی. د دې جریان لومړنی قدم دا دی چې هغه د محاکمې د پاره سویډن ته ولېږل شي. کچېرې محکمه حکم وکړي چې اسانج بندي شي، پیرسن وایي زه به د گرفتاری خبر خپور کړم چې سویډن ته تسلیم کړی شي. امنیتي مسولین وایي چې د مصر د الجیزه د ښار اهرامونو ته نږدې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 14 تنه زخمي شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په بس کې 28 کسانو چې اکثریت د جنوبي افریقا سیلانیانو سفر کاوه چاودنه د مصر لوی موزیم خوا سره نږدې په هغه ځای کې شوې ده چې ساختماني کار پکې روانو. د فلسطینیانو صدر اعظم نن د دوشنبه په ورځ د هغه کانفرنس په باره کې شک ښودلی دی چې ټاکل شوې ده په راتلونکې میاشت کې وشي او د سپینې ماڼۍ په دې خبرې بحث وشي چې ویلي دي کچیرې د اسرایلو سره د سولې موافقه وشي نو دا به فلسطینیانو ته اقتصادي ګټه ورسوي. د فلسطینیانو صدر اعظم د کابینې په غونډه کې په وینا کې د اسرایلو سره د سیاسي موافقې په اړتیا باندې ټینګار کړي چې د سرحدي مسلو په شمول به یو شمیر هغه نور مسایل هم پکې حل شي چې د کلونو کلونو رئیس موجود دي. دا مسایل په مانامه کې د راتلونکي اقتصادي کانفرنس په اجنډا کې نه دي شامل. سپینې ماڼۍ ژمنه کړې ده چې په راتلونکو هفتو کې په منځني ختیځ کې د سولې نوی پلان اعلانوي. د عراق حکومت ویلی دی د اکسان موبایل په نوم د امریکایي شرکت دا پریکړه د منلو او ترجیح او توجیه ول نه ده چې د عراق خپل مامورینو واسي. عراق د یک شنبه پورز ویلی دی چې د اکسان موبایل شرکت خپل ټول شاوخوا قریب ما شپېته مامورین د امریکا د حکومت د هغه تصمیم نه سورزی وروسته ایستلی دی چې شپېنې مانې په بغداد کې د امریکا د سفارت مامورینو ته د وتلو هدایت ورکړ. د عراق نه د امریکایي ډیپلوماټانو وتل د ایران نه د تهدید د خطر له امله شوی دی او په خپل د اکسان موبایل شرکت روسه د خپل مامورینو د ایستلو خبره نه ده تایید کړې. د اوکراین نوی جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی نن په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړی دی. زیلنسکی د خلق د ګوند غړی دی او د تلویزیون د ټوکو ټاکالو د یوې خپرونې کوربه و. د جمهوري ریاست مقام ځکه هغه وګاټه چې رای ورکوونکي د تیر حکومت د اداري فساد او د ژوند د معیار د ټیټېدو له امله په تنګ شوي وو. اوکراین د پخوانی شوروي نه د خپلواکۍ د اخیستونه دیش کاله وروسته لا هم اوس د اروپا په بېوزلو هیوادونو کې شمیرل کیږي. او په انډونیزیا کې محکمه هغه فرانسوي چې د مخدره موادو په قاچاق نیول شوی وو او سرنوالانو ورته د شل کاله بند سزا غوښتي وه نن په مرګ محکوم کړ. فلس ډرفن دغه 15 کلن فرانسوي د سباندې 2 کیلوګرام مخدره موادو سره د سپتمبر په میاشت کې په داسې حال کې نیول شوی وو چې د فرانسې نه د انډونیزیا د لومباک تفریحي ټاپو ته ور روانو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو پر پټونو کې اوله مسله دا ده چې د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر جنجال او شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده او د پارلمان غړي کومې نتیجې ته ونه رسېدل. رحیم ګل سروان په دې حکله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
نن یو ځل بیا د پارلمان د تالار دروازه تړلې وه. دا درې مورز چې د پارلمان د ریاست په څوکۍ جنجال لا روان دی، حل لارې ته سره نه دی رسیدلی. یو شمېر وکیلان وایي چې د پارلمان د ریاست د څوکۍ په سر د روانې شخړې دا وری لپاره د پارلمان د 1600 وکیلانو د لاسلیکونو د راغونډولو لړۍ پیل کړې. 1600 وکیلانو لاسلیکونه یې راخیستي، د پاتې 1400 نورو هم اخلي.
د لایحه وظایف داخلي لمخه 1600 امضاوې 50 جمعیو پوره کوي او د 50 جمعیو امضا وکړل عین دیو موضوع د تصویب حیثیت لري او د هغه نه وروسته به نوی موقت رئیس ته اینیږي او ولسي جرګه به د انتخاباتو لوري ته ځي د دوو نویو کاندیدانو په منځ.
ولسي جرګې تېره ورځ د روان وضعیت د ختمولو لپاره یو کمیسیون ټاکلی و. دغه کمیسیون کار تر ننه نه دی معلوم شوی. یو شمېر وکیلان بیا دا هم وایي چې حتی د دغه کمیسیون پریکړه هم ورته د منلو نه ده.
چیرته دوی خپل پایله هم اعلان کړي، زدا سي وړاندویل کولای سم چې ممکن تالار هغه هم ونه مني.
ولسی جرګي وړ مورز د ریاست لپاره ټاکنې وکړي. میر رحمان رحماني 103 رای واخسته. په داسې حال کې چې د جرګي د ریاست لپاره نصاب 104 رای خودل شوی وو، خو دا چې ټوله کارول شوی رای 204 خوي، نو د جرګي موقت رئیس رحماني د 103 رای په لرلو د جرګي رئیس اعلان کړ. جنجال لا هم په همدې ځای کې دی.
اکثر وکیل صاحبان په دې اند دي چې رحماني صاحب 500 یو جمع رای نه داخسته، مطابق د اصول وظایف داخلي انتخابات باید دوم راوند ته راشي. ډیر زیات احتمال لري چې د نوو نمایندانو ترمنځ انتخابات وشي.
خو د پارلمان نور غړي چې د میر رحمان رحماني ملاتړ کوي وایي د لاسلیکونو راغونډول د قانون خلاف دی.
اصول وظایف داخلي ولسی جرګه چون این چیزه را گنجانیده نشده، وقتی که کار در داخل اصول وظایف داخلی نباشه خلاف قانون است. در کار خلاف قانون ما حضور داشتن نمیباشه.
د ولسی جرګې د ریاست په سر دا جنجال په داسې حال کې روان دی چې یو نماینده نوی ولسی جرګې غوښتي چې له فساد سره مبارزه وکړي.
د تیر کال پر راپور کې موږ په ملي شورا کې د حساب ورکونې په حالت تمرکز کړی و. د سږنی کال پر راپور کې وړاندې تللی و او له نوي پرانیستل شوي پارلمان په دې راپور کې غوښتي چې له فساد په مبارزه کې فعالانه ونډه واخلي.
په تیره مقننه دوره کې هم د پارلمان په سر جنجال و چې بالاخره رئیس په انتصابي شکل وټاکل شو. د دې ځل جنجال به تر کله دوام کوي؟ ځینې وایي چې ښایي زیات وخت واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، امنیتي چارواکي وایي چې د هلمند په ولایت کې د ملکی خلکو تلفاتو عامل د معلومولو لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ګریش د ولسوالۍ خلکو ویل دي چې نن سهار وختي په نظامی عملیاتو کې ملکی خلکو ته تلفات اوختی دي. عزیز الله پوپل راپور شا کړی دی.
د ګریش ولسوالۍ د زمبولي د سیمې اوسیدونکو وایي چې تیر شپه په نظامی عملیاتو او هوایی بریدونو کې ټپي او وژل شوي ملکی وګړي د بیلابیلو کورنیو غړي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې تر اوسه له سیمې څخه د درو وژل شوو کسانو او د اتو نورو د ټپي کېدو معلومات دوی ته رسیدلي دي. په وژل شوو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند والی ویاند د پیچ په اړه داسې وایي:
د دې پیښې په اړه باندې چې دا معلومه سي چې دا کوم ډول څه راوستل شوی دا او څه ډول پیښه ده د یو کلب باندې فلم چرېمې روانې تر څو مشخص معلومه سي انشاء الله به تاسو ته شي.
بلی خواته په لشرګا شار کې د بیړنوي طبي مرستو رسولو په روغتون یا ایمرجنسی کې د پیچي د قربانيانو پیوازان وایي چې روغتون ته څوار لسټپیان او د څلور وجلسو کسانو جسدونه راوړي دي. بورجان او امان الله د ټپي او وجلسو کسانو د کورنۍ غړي دي.
سیدان په شفاو د چاخي سار څلور بجې سر دا ټیم شه د تیاری راځو ډاکټر صاحب پیدا پور ټکړه اخیره پر داخلي باندې بمبار وکي. څلور کس شهیدان دي، څلور کس زخمیان دي. یو سپینځر یې پکې دی، نور ماشومان دي چې دي.
ما د کورنۍ د خپلې کورنۍ د خپلې کورنۍ یو ټپې دي، دا موږ یو کډې دي، د شي یو کډې دي، په دې کډې کې په دې کډې کې بالا خو په سرا کې ګولې په یو سرا کې ګولې ومشته. ډېر یې زخمیان وو، ټپیان وو، شهیدان وو، بلکې پارچی ور واوښته. یو دوه یې پکې ټپیان وو. دا داسې دا برایي پر یاره څلور بجې به دا پران ونه یې، داسې څلور بجې شاوخوا به وچې داسې.
لدی سره ترڅنګ د ګریش کولسوالی او امنیتي مقام د نمونو شول په شرط امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې خاص افغان کوو د نړیوالو ځواکونو په مرسته د زمبولي په سیمه کې د وسلوالو پر یو مهم مرکز برید وکړ چې ورسته وسلوالو د ولسی خلکو له کورونو څخه بریدونه پیل کړه. سرچینه زیاتوي چې د زمبولي ترڅنګ د سیدانو او ډاګیانو په سیمه کې هم ملکی کسانو ته مرجوب لاورتي چې شمیر یې تر 15 هم اوړي، خو د وژل شوو او ټپیانو شمیر یې دقیق څرګند نه کړ. تر اوسه نه هم خاص کوو او نه هم وسلوالو طالبانو د هلمند د ګریش کولسوالۍ د ولسی خلکو د مرجوب لپاره اړه تبصره کړې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه اوري. د امریکا یو شمیر مرکزی برخه ډیر ویجاړون کې طوفان ځپلې دي. لوزیان تیزو بادونو او بړبکیو رسولې ده. غلې هم ورسره و. دغه طوفان د امریکا د منځنی لویدیځ سیمې په 12 ایالتونو کې راغلی ده. د طوفان ډېر زراعتي ځمکه خراب کړې ده. د دې رپورت تفصیل واوري.
د امریکا په میډویست ایالتونو کې د سخت طوفاني هوا له امله کاروانګرو او نور خلکو ته ډېر تاوان وروښته ده. په ټکساس او اوکلاهوما کې د شنبې په ورځ دغه طوفان د بیلن او بیلنجر په خارونو کې تیر شو، ډیر کورونه وران کړل او بامونه والو زول. دغه توپان د جمعې د ورځې راهیسې پیل شوی دی. ټول ټال 15 میلیونه خلک په تکساس، ارکنساس، نبراسکا، اوکلاهوما او کنساس کې تاوانی کړي دي.
توپان په سرعت روان و. دلته د سلو کلونو ونې وې، زموږ لپاره ډیر سخت او خواشینونکی حالت و.
په کانزاس سیټي کې تقریبا د 3000 کسانو برېښنا د شنبې په ورځ له ماسپښین نه وروسته قطع شوه. د ایالت والی د جمعې په ورځ بیړنۍ حالت اعلان کړ. د میسیسیپی په سیند کې د زیاتو اوبو له امله په جنوبي ایالتونو کې طوفاني حالت منځته راغلی. د لویزینیا د بیټن روش سیمه په خاصه توګه د یادولو وړ ده. د ټکساس ایالت د کینګوډ سیمه هم طوفان ځپلې ده. د دغې سیمې یوه میرمن وایي:
زما هر څه تباه شول.
رپورت وایي د تندر او برېښنا له امله اور ولګېده او د 2 میلیونو دغه کورې ویجاړ کړ. د ډالاس فورت ورت نړیوال هوایي میدان د شنبې له ماښام راهیسې ډېر پروازونه یا فسخه کړل او یا یې وځنډول. تقریبا 30000 کورنۍ بې برېښنا پاتې دي. رپورټ وایي د ډیر زیات باران له امله د میډویست کروندګرو ته ډیر سخت تاوان ور اوښتی دی. د کرنې یوه برخه ځمکه د مارچ د میاشتې راهیسې د کرلو وړ نه ده. له بل پلوه د کرلو په دې فصل کې د زراعتي محصولاتو انتقال هم ګډوډ شو.
Mostly we had soybean.
موږ زیاتره یو ډول لوبیا کرو. دغه فصل په ډیرو اوبو کې خرابېږي. که یو دوه فوټه اوبو کې ډوب شي نو له کاره وځي، چور بی ارزښته شي.
کیدای شي د طوفان اوبه په جنوبي ایالتونو کې تر بلې اونۍ پورې ښکته شي، خو یوه اونۍ به نور په مرکزي ایالتونو کې دوام وکړي. د طوفان د اټکل او هوا ملي مرکز وایي اوسني شرایط ښایي د دوشنبې په ورځ هم په یو شمېر ایالتونو لکه کنساس، نبراسکا، شمالي او جنوبي د کوتاګانو، اوکلاهوما، ټکساس او شاوخوا کې د طوفان د منځته راتللو سبب شي. یو بل اټکل وایي تقریبا 55 میلیونه خلک په یادو ایالتونو کې د طوفان د خطر سره مخامخ دي. نسیم سانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په دې وختو کې په افغانستان کې په لوړو مقامونو کې ډېرې میرمنې مقررې شوې دي، او تازه په دې ورځو کې منیره یوسفزاده د پرسونل د تعلیماتو په برخه کې د دفاع د وزارت مرستیاله ټاکل شوې ده، خو د دولت ماموران په کار کې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لري. دا رپورت لږ وروسته اوري. د پکتیکا د برملې په ولسوالۍ کې سلور خونځي چې 10 کاله مخکې د ناامنۍ له کبله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راغلی دی.
د پکتیکا د پوهنې سرپرست رئیس وایي چې د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې د هلکانو سلور خونځي چې شاوخوا 10 کاله مخکې د ناامنۍ له وجې تړل شوي وو نن د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول. محمد نسیم واجد آشنا رادیو ته وویل چې دغه ښوونځی په پرانیستلو کې د سیمې خلکو په ځانګړې توګه مذهبي او قومي مشرانو بارز رول درلود.
د برمل ټول تشکیل موږ نه ښوونځی لرو چې د جملې څلور ښوونځي تړلې اوسي. تیر ورځ څو ورځې کې رسمن د موږ ښوونځي چې دروازې د شاګردانو مخ باندې بندې وې، د خلکو د سیمې د اوسېدونکو په مرسته باندې بیا فعال شول. نو دا د ولسونو لپاره او د موږ لپاره یو ښه زیری ده.
شاوخوا میاشت مخکې د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلینو په واضح ولسوالۍ کې هم د نجونو او هلکانو د دریو ښوونځیو د پرانیستلو خبر ورکړی و. دا ښوونځي هم شاوخوا 10 کاله مخکې تړل شوي وو. د پکتیکا یو تن قومي مشر غلام ولی وړاندیز لري چې ښوونیز مرکزونه په ځانګړې توګه ښوونځي د سیاست لرې وساتل شي او د معارف د پرمختګ او ودې لپاره د خلک هم خپلې هڅې نه سپموي.
معارف یې طرف پښمې ارګان ده او معارف نه د طالب په بخش کې کار لري، نه د دولت په بخش کې کار لري. معارف یو دغسې پرمختګ هغه یو د تعلیم مرجو ده چې باید تعلیم پکې اوسي او هغه نه د سیاست هغه نه پکې جوړېږي، نه د جنګ هغه پکې جوړېږي، نه د سیاست هغه پکې جوړېږي. هغه پکې هغه کې خلک تعلیم زده کوي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست د شمیرولو مخې دا مهال په یو شمېر نورو ولسوالیو کې 3 ښوونځي له ډېرې مودې راهیسې د ناامنۍ له وجې تړلې دي چې زیات هغه یې په خوشامند ولسوالۍ کې دي. د پوهنې ریاست د نظارت غړی محمد کټاوزی وایي که څه هم د ناامنۍ ستونزه تر ډېره بریده هواره شوې، خو د ځینو اسانتیاو نه شتون د معارف د بهیر په مخ کې خنډونه جوړ کړي.
کو مسلکی معلمین وو، د معلمینو څه کم بوت وو، خو مکتبونه بند وو او د زده کوونکو ته بل د مکتبونه د لپاره کېدو تر څنګ باید د تعمیرونه غوښتل. ډیرې ستونزې وو. مقصد خو هغه ریاست راپور ورکړی، انشاءالله دغه بارک ډیر زر کار ترسره شي.
د پکتیکا اوسیدونکو ابراهیم د یادو څلورو ښوونځیو په پرانستلو سره د خوښۍ څرګندولو تر څنګ پر خلکو غږ کوي چې د هوسا او روښانه راتلونکي په خاطر خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي.
خدای دې وکړي چې دا کوم مکتبونه خلاص وي. دي الحمدلله، ډیر الحمدلله، بار بار الحمدلله. خدای دې وکړي دا نور مکتبونه خلاص شي او ډیر ورته خوشبینه وي. خدای دې خلاص کړي، ځکه چې بې تعلیمه بې تربیې ورځ ډیر ناوړه عواقب لري. مقصد دا د افغانستان د ټول ملت په ضرر تمامېږي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله 900 ښوونځي لا هم تړلې پاتې دي. د یونیسف سازمان د شمیرو له مخې تیر تعلیمي کال نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د قندوز په ولایت کې د تازه میوه تحقیقاتي او پراختیایي مرکز د ډول ډول تازه میوه نندرتون جوړ کړی دی. په قندوز کې اوس د باغوانۍ چارو پرمختګ کړی دی او د میوه ډول ډول باغونه پکې جوړ شوي دي. ګلرحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ راکړی دی.
په قندوز کې د تازه میوه د تحقیقاتي او پراختیایي مرکز لخوا د بیلابیلو تازه میوه نندرتون په دې خاطر جوړ شوی و چې د دغه ولایت د میوه ترڅنګ خلکو ته وښودل شي چې په قندوز کې له تیرو لسو کالو را په دې خوا کوم ډول تازه میوه پیدا کیږي. په قندوز کې د تازه میوه د تحقیقاتي مرکز لخوا د سیمه ییزو میوه د اصلاح کولو او په باکیفیته بڼه د تولیدولو هڅه کیږي. د تازه میوه د تحقیقاتي مرکز مسؤول عصمت الله تلوی چې د دوی د مرکز هدف د میوه د نسلونو ساتل دي.
این مرکز تحقیقات بغدادی که است، هدفشان جمع‌آوری، حفظ، ارشدی و ارزیابی تمام میوه‌جات بومی و غیر بومی.
د باغوانی د تحقیقاتی مرکز هدف د میوه ساتنه راټولول او د میوه نسلونو ته پراختیا ورکول دي. په قندوز کې د بادامو، ناکو او مڼو کلکسونونه جوړ شوي دي چې لا ملا به دغه نسلونه وساتل شي. د تازه میوه په دغه نندرتون کې هغه تازه میوه ننداري ته ایښودل شوې وي چې په تیرو څو کلونو کې نوې ورایټي روزل شوې دي. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی چې دغه نندرتون ته ورغلی و ویل چې دهقانان باید د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټینګ وکړي چې له شاوخوا ولایتونو پرته تازه میوې ګاونډیو هیوادونو ته هم صادر شي. دهقانان باید زیات کوشش وکړي چې د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټینګ وکړي. کوپراتیفونه باید نندرتونونه جوړ کړي او خلکو ته ښکاره کړي چې دوی ورځ تر بلې پرمختګ کوي. هغه وویل چې زراعت او مالداري د فقر او بېوزلۍ په مخنیوي کې مهم رول لري او له دې لارې کېدای شي چې د دهقانانو اقتصاد پیاوړی شي. دغه نندرتون ته د قندوز پوهنتون د زراعت پوهنځي محصلین هم راغلي وو. دوی ویل چې د کال په اوږدو کې په دغه تحقیقاتي مرکز کې خپل کارونه ترسره کړي دي.
امروز به خاطر آمدیم که یک نمایشگاه از رایتهای جدید میوه‌جات به دست آورده بودن به نمایش گذاشتن.
ذکر راغلی چې د تازه میوه د نوو ورایتهایو نندرتون جوړ شوی و. دوی هر وخت له پوهنتون څخه دغه تحقیقاتي مرکز ته ورتلل او له دوی سره به یې همکاري کوله. د قندوز د تازه میوه په تحقیقاتي مرکز کې د قندوز پوهنتون هغه محصلینو ته هم د تحقیق زمینه برابر شوی چې د زراعت پوهنځي محصلین دي. د زراعت پوهنځي محصلین خپل ټول عملی کارونه په دغه تحقیقاتي مرکز کې ترسره کوي. اوس مهال قندوز کې د زراعت ریاست په مالی مرسته د دهقانانو لپاره په زرګونو جریبه ځمکه کې د تازه میوه باغونه جوړ شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
منیرا یوسفزاده د پرسونل د تعلیماتو په برخه کې د دفاع د وزارت مرستیاله ټاکل شوې ده، خو د دولت یو شمیر ماموران په کار کې د خپل ماشومان د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي.
افغان مور او دولتي کارکونکي مینه احمدی په شلم د اپریل د 14 پر مهال په خپل دفتر کې و. هغه د دې په ځای چې ځان پټ کړی د مخابرات وزارت په ودانۍ کې دویم پوړ کې، هغه وړکتون ته منډه کړه چې وکلنه لورې پکې و.
بسیار بد
وضعیت، ډیر بد و. ماشومانو، معلمانو او میندو ټول چیغې وهلې او نه پوهېدل چې کومې خواته وتښتېږي.
داعش د مخابراتو پر وزارت د برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې پکې ګڼ شمېر خلک مړه او ټپیان شول. دې پېښې د میرمن احمدي په څېر ښځې دې ته اړ کړې چې د کار وړکتون ته د خپلو ماشومانو په راوستلو یو ځل بیا غور وکړي.
لبرید نه سمدستی وروسته ما خپل مور ته چې زما لپاره دعا کوله ټلیفون وکړ. د یوې شېبې لپاره مې ډیر بد احساس درلود. کچېرې ترهګر پر موږ لاسي بم اچولې وای یا زموږ سرونه پرې کړي وای څه به کېدل؟ زه ډیره ویرېدلې وم.
د حکومت خزینه کارکوونکو د ماشومانو لپاره د وړکتون اسانتیا برابرول د حکومت یو کامیابه نوښت دی چې په زرګونو میندو ته د کار کولو موقع ورکړی ده.
د برید وروسته په دفتر کې ډیر بد بوی دی او هر ورځ کار ته نشو راتلی. دا برید پر ما هم بده اغیزه کړې ده، ځینې وخت کې سمسا نشي مستلی.
مینه احمدی بیرته کار پیل کړ او خپل لوری هم وړکتون ته راوستله،
خوای ډیره اندېښمنه ده.
هر روز کې به یې جمعایم
برید زمونږ په روح باندې بد اغیزه کړی ده، او په وړکتون کې پر ماشومان هم منفی اغیزه تر سترګو کیږي. ځینې میندې خپل ماشومان نور دی وړکتون ته نه راوړي، او ځینې میندو استعفا وکړه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو سوشې بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.